ستړي مشي خدرمن اوریدونکو او خراغلس دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د پنځمبي یا زیارت اورز کال 2013 د نوومبر د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوې ده د مهال په پاکستان کې د مازیګر شپه افغانستان کې 15 نیمي او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 8 بجې دي ستاسو قربان یو ستاسو په وړاندې منظر شهید
او زه بارکوال میاخیل
ستاسو پام راګرځو لومړی هم د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ملیشیا کې یو غونډې ته په وینا کې داوا کړې چې مخالف ګوندونه حکومت نسکورول غواړي د عمران خان دغه داوه په مخالف ګوندونو نیوکو ته د حزب اختلاف مشرانو په جواب کې ویلي عمران خان په بهر دنیا کې پاکستان بدناموي
بلې لورې ته د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله ویلي داسې نخ کاری چې طالبان د جګړې ختمولو په اړه جدي وي او ولسمشر اشرف غنی هم د کابل کې ځانمرګي برید پړه پر طالبانو اچولې ده هغه ویلي چې نړۍ ته پکار دی د ترهګرو ځالې له منځه یوسي
د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس ډاټ څرګند کړی چې وایي د یمن د سولې خبرې به په راتلونکي میاشت کې پیل شي
سرټیکی تاسو واوریدل وز غواک شئی د مهمو خبرونو تفصیل تا
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد نه بهر په ملیشیا کې په مخالفو سیاسي ګوندونو د سختو نیوکو وروسته د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ویلي عمران خان په بهر نړۍ کې د پاکستان نوم بدناموي عمران خان په کوالالمپور کې یوې غونډې ته په وینا کې دعوه کړې چې مخالف ګوندونه د ده د حکومت نسکورولو لپاره هڅې کوي هغه زیاته کړې چې مذهبي او روشنفکره دواړه یو ځای سوي چې د هغه په وینا جمهوریت وژغوري ښاغلی عمران خان دا دعوه په داسې وخت کې کړي چې خپل د هغه په حکومت د تندراو مذهبي ګوندونو سره د نږدې اړیکو تور لګول کیږي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د نوم اخیستو پرته ویلي چې د چاودنو او ځانمرګو بریدونو ملاتړې ځالې د روزنې مرکزونه او مالی سرچینې په ګاونډي هیواد کې دي اشرف غنی ویلي چې له نړیوالو دوستانو څخه غواړو چې د دغو ځالو مرکزونه او ملاتړې هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي اخوا د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې هیټر نوورد هم د کابل برید په سختو ټکو غندلې دی همداراز د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د ځانمرګي برید پړه پر طالبان واچولې ده خو د دغې پیښې مسؤلیت کومې ډلې تر دا مهال په غاړه نه دی اخیستی او طالبانو په یوې اعلامیه کې د دغې پیښې غندنه کړې ده او د دغې پیښې کې د لاس لرلو څخه انکار کړی دی بلې لورې ته د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې طالبان د سولې خبرو اترو په اړوند جدي نه دي تفصیلات یې څه دي دغه تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکاره وږمه جالوان
د افغانستان اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د فرانس نه کابل ته په رسیدو د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی ته ویلي که څه هم په افغانستان کې د امنیت وضع ناباوري ده خو د طالبانو لخوا توندلاریتوب کې بدلون نه دی راغلی او نه یې داسې ښودلی چې د هیواد 18 کلنه جګړه ختمول غواړي اجرائی رئیس زیاته کړه تمه لري ټاکل شوی اپریل کې جمهور ریاستي ټاکنې به په وخت ترسره کړي شي او دا به د حیرانتیا خبره وي که طالبانو د دغې ټاکنو نه وړاندې په خبرو اترو کې کوم مثبت پرمختګ ښکاره کړه د نوموړي دا خبرې په داسې حال شوي چې څو ورځو وړاندې طالبانو دا منلې چې په قطر کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد سره تیرونۍ د سولې خبرو اترو کې برخه اخیستې د طالبانو ویاندا هم ویلي دي چې په هیڅ کوم اختلاف یا موضوع باندې کومه لوزنامه نه ده شوې نظیف شهرانی چې په منځني ختیځ او ایشیا د کلتوري چارو لپاره پروفیسر دی په کابل کې د وایس اف امریکا خبریال ته ویلي په افغان چارواکو کې دا اندېښنه موجودیت لري چې د سولې خبرو اترو کې د دوی واک او اختیار هغه رنګه نه دی څنګه چې دوی غواړي
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي افغان دولت ورسره د وژل سوي پولیس افسر طاهر داوړ د وژنې په اړه تر اوسه معلومات نه دي شریک کړي په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته په خبرو کې محمد فیصل وویل پاکستان د خپل پولیس افسر د وژنې په اړه پلټنې پیل کړې دي او افغانستان ته هم د پلټنو درخواست کړې ده. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي پولیس افسر طاهر داوړ د اکتوبر په 16مه د اسلام آباد بيدرک سوی وو او نږدې 40 ورځې وروسته بیا مړی د افغانستان په ختیځ ننګرهار صوبه کې ترلاسه سوی وو.
اخوا د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع باجوړ کې د سړک غاړې خخ یو بم چاودنه کې دوه تنه وژل شوي دي او ګاډۍ یې هم له منځه تللې. د باجوړ ضلع د چارواکو په وینا پېښه تېر ماښام ناوخته د افغانستان سره پولې ته نږدې د ناوګۍ تحصیل په چارمنګ علاقه کې رامنځته شوې ده. انتظامی چارواکو ویلي چې په چارمنګ کې د سړک په غاړه خخ بم چاودنه کې دوه تنه امان الله او ګلبالدین وژل شوي دي او ګاډۍ یې هم لمیانځه تللې. سرچینې وایي وژل شوي کسان اول د طالبانو سره وو خو وروسته حکومت ته تسلیم شوي وو او د امن کمیټې غړي وو.
بلور ته له افغانستان سره پر پوله د پرتی قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې د امن کمیټې پر دفتر چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور پکې ټپیان شوي دي. د جنوبی وزیرستان انتظامیه ویلي چاودنه د افغانستان پولې ته نږدې په انګور اډه کې شوې ده. انتظامیه په پیښه کې د مرګ ژوبلې پخلی کړی دی. تفصیل یې له عدنان بیټنی اورو.
را رسیدلې زنانه تایید راپورونه وایي دغه چاودنه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صفري نقطه انګور اډه سیمه کې د افغان طالبانو حقانی شبکې د پلویانو تر استعمال لاندې یو مرکز کې شوې چې پکښې د افغان طالبانو حقانی شبکې د بلال زدران ډلې یو مهمه کمانډر جمشید په شمول دوه تنه وژل شوي دي. راپورونه وایي بارودي مواد دفتر مخې ته په ذکرې شوي وو. د افغان طالبانو په حقانی شبکه امریکا او افغانستان سخت اندېښنې لري او په دې اړوند پاکستان ته هم خپل دریس وړاندې کړی دی. انګور اډه سیمه د جنوبی وزیرستان مرکز واڼه څخه نږدې 50 کیلومتره لري لویدیځ او افغان پولیس ته ځخته پرته سیمه ده او په دې اړوند په فوري تور د وسلوالو یا حکومتي چارواکو څخه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. انګور اډه سیمه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره انتهایی زیاته مهمه شمارل کیږي او ویل کیږي د علاقې امنیت د کمانډر جمشید پر غاړه وو. دا نه څرګنده کیږي چې د وسلوالو په وژلو کې څوک لاس لري. د سیمینا ایب اعلی حکومتي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وویل په انګور اډه سیمه کې د ځایي وسلوالو ملوي نظیر ډلې چې حکومت ورته د امن لشکر وایي د پلویانو تر واک لاندې په یو مرکز کې نن سهار بارودي توکي چاودلي چې په نتیجه کې دوه کسان مړه او یو شمېر نور ټپي شوي دي. عدنان بیټنای، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د امریکای د پارلمان غړو پر ولسمشر ترامپ نیوکه کړې. وایي سره له دې چې اعتراف یې کړی چې کېدای سي سعودي شهزاده محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس ولري خو بیا هم وایي چې د سعودي ملګرتیا ورته ارزښت لري. که څه هم امریکا سعودي د خبریال جمال خاشقجي د وژنې ذمهوار ګڼي خو ښاغلي ترامپ تېره ورځ ویلي وو چې سعودي ته به ورشانه کړي. بل لور ته ولسمشر ترامپ تېره ورځ بیا د سعودي عربستان مننه کړې چې وایي په نړۍ کې د تیلو د بیو په کموالي کې مرسته کړې ده. د ولسمشر ترامپ دا څرګندونې پر واشنگټن د فشار په وخت مخې ته راغلي دي چې د سعودي خبریال د وژنې د قضیې له کبله پر سعودي عربستان بندیزونه ولګوي. ولسمشر ترامپ پرون پر ټویټر له سعودي عربستان وغوښتل چې د امریکا او نړۍ د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د تیلو بیې نورې هم راټیټې کړي.
اخوا د روسیې پوځي استخباراتي ادارې مشر چې د امریکې د کال 2018 په ولسمشریزو ټاکنو کې د لاس لرلو باندې تورن وو د چهارشنبې یا شروع په ورځ ومړ. د روسیې د دفاع وزارت د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د ایګور کوربوف د مړینې اعلان وکړ. هغه وویل چې ښاغلی کوربوف د سرطان یا کینسر د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. د امریکې حکومت په نوموړي د امریکا په ټاکنو کې د لاس لرلو تور پورې کړی و خو د روسیې چارواکو خو دغه ادارت کړی ده.
په ایران کې له هغو 50 تنو نیول شویو سیاسي فعالینو د ملي امنیت د جرمونو په تور پلټنې پیل شوي چې د دې هیواد په جنوب کې د کارګرو د دوو اونیو په اوږده احتجاج کې ګډون کړی وو. دغه نیول شویو فعالان له هغو 40 کسانو څخه دي چې ایراني چارواکو د تېر اتوار یا یکشنبې په ورځ د دې هیواد په شوش نومي ښار کې د غنویو د کروندګرو د سولیز احتجاج په محل نیولې دي. د ایران په شوش ښار کې کروندګر د نومبر له 15 نیټې راهیسې هر ورځ د حکومتي ودانیو مخې ته احتجاجونه کوي او له حکومت د خپلو څو میاشتنیو تنخواه غوښتنه کوي او د کروندګرو د کروندو شخصي مالکان لری کول غواړي چې دوی په بد انتظامی تورن کړي دي.
بلې لورې ته د شکرانې د ورځې په مناسبت دلته په امریکې کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې یو فیلمورغ یا خرتمی آزاد کړی دی. د شکرانې دودیزه ورځ د امریکا د پخواني ولسمشر ابراهیم لینکن په دوران کې پیل شوې وه، خو په تیرو څو لسیزو کې رسمي دود شوې ده. امریکایي کورنۍ د شکرانې په ورځ د فیلمورغانو یا خرتمیانو غوښې پخوي او د دې ورځې یو لرغونی دود او دستور د امریکا د ولسمشر له لورې د فیلمورغ بخ دی چې د امریکا ولسمشر هغه تر سره کوي او د دې حیوان له وژلو څخه تیریږي او دغه فیلمورغ خوشی کوي.
او وروستی خبر دا چې په چین کې یو موټر د تیز رفتاری له امله تریو پرایمری سکول د باندې د ماشومانو پر ګڼه ګڼه ورغلی او لږ تر لږه 15 ماشومان یې وژلي او 13 نور یې ټپیان کړي دي. د چین سرکاري ټلویزیون وایي دا پیښه د چین د شمال ختیځ ولایت لیاونینګ په هولوداو ښار کې سوی چې وایي تر پیښې سمدستي وروسته یې موټر چلوونکی نیولی دی. په یوه خبره سوې ویډیو کې د پیښې منظر لیدل کیږي چې ګڼ شمېر ماشومان د خپل سکول مخته تر سړک پورې وځي او یو توربخون موټر د سړک منځنۍ لار یا لین بدلوي او ماشومان پوهوي. پولیسو تر اوسه د پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي چې آیا موټر چلوونکي ولې داسې وکړل. په چین کې په وروستیو کې دا ډول پیښې زیاتې سوې دي. تیره میاشت هم د چین په نینګبو ښار کې یوه تن خلک په موټر ووهل چې دوه تنه یې ووژل او 14 نور یې ټپیان کړل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د ډیوا ریډیو لومړنۍ مازیګرنۍ خبري خپرونې ته غوږ یاست او اوس هم د ریپورټونو برخې ته ستاسو پام راګرځو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ملیشیا کې وی غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې مخالف ګوندونه حکومت رانسکورول غواړي. د عمران خان دغه داوه او په مخالف ګوندونو نیوکو ته د حزب اختلاف مشرانو په جواب کې ویلي عمران خان په بهر نړۍ کې پاکستان بدنامول غواړي. تفصیل له اسلام آباد د اورنګزیب خان پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي دي کله چې وزیر اعظم عمران خان بار هیوادونو کې تقریر کوي نو دا خبره هېره کړي چې دوی هم د پاکستان نمائندګي کوي. بلاول بټو موجوده حکومت خارجه پالیسي باندې هم سخت تنقید کړی دی او ویلي دي ګرد نړۍ کې خارجه پالیسي او د هیواد دننه سیاست د یو بل نه بیل وی، خو عمران خان په خارجه پالیسی کې هم د پاکستان سیاست خبرې کوي.
خان صاحب خپل فالش پالیسی چلا رہی ہے، یہ بڑا افسوسناک بات ہے کہ خان صاحب مختلف کنٹریز میں جا کے اپنے ہی ملک کا بدنامی کرتے ہیں.
بلاول بٹو وی عمران خان څنګه خارجه پالیسی روانه کړې ده په دې افسوس دی ځکه چې د خارجه پالیسی کې د هیواد سیاست خبره هم کیږي. باید چې عمران خان دا خبره یاد وساتي اوس په کنټینر نه دی ولاړ بلکې وزیر اعظم دی. بلاول بټو وینا ده چې هر شاته معلومه ده څنګه غیر جمهوری طاقتونو عمران خان وزیر اعظم جوړ کړی دی او کچره عمران خان د خپل ناکامۍ پټولو لپاره نورو سیاسي ګوندونو باندې هم داسې تورونه لګولو لړۍ بند نه کړه نو بیا به مخالف سیاسي ګوندونه به هم داسې تګلاره خپل کړي چې یو امپایر به هم عمران خان بیا بچ نه کړي. عمران خان نږدې ورځو چین او ملیشیا سفر په وخت په ښکارا پاکستانی سیاستمدارانو تنقید کړی دی او ویلي دي ولس دوی ځکه منتخب کړی دي چې کرپشن ختم کړي. د مسلم لیگ یو مشر احسن اقبال هم د عمران خان په دې بیانونو سخت تنقید کړی دی او ویلي دي د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم د پاکستان پر ضد بار هیوادونو کې پروپیگنڈا کوي او خپل ناکامو ذمہ وار مخالف ګوندونه ګرځوي.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ناکامیوں پر ہماری گرفتاریوں کے ذریعے پردہ ڈال لیں.
احسن اقبال وی وزیر اعظم کا چرے گنی شخپل ناکامی پټولو د پاره با مخالف ګوندونو باندې تورونه ولګوي نو دا فکر یې غلط دی. وزیر اعظم عمران خان باندې پاکستان دننه هم دا تنقید کیږي چې مخالف سیاسي ګوندونو مشرانو باندې د کرپشن یا بډو رشوتونو تورونه خولګوي خو خپل حکومت کې هم هغه تنان په مهمو څوکو ټاکلې دي چې تیر حکومتونو برخه وو او ور باندې دغه شان تورونه هم لګیدلی وو. بلخوا لاهور اعلی محکمه د وزیر اعظم نایله ګرځولو په حق لا یو خواست اورنه لپاره هم لاهور اعلی محکمه د فل کورٹ بنچ جوړولو خواست کړی دی. لاهور های کورٹ کې دا خواست لائرز فاؤنڈیشن فار جسٹس نوم ادارے جمع کرے وہ او پدے کے ویلی شوی وو چې کال 2014 اسلام آباد کے احتجاجی ناستے په وخت پاکستان تحریک انصاف غړو په پارلیمان او سرکاری ټیلی ویژن ودانی باندې بریدونه کړی وو او دغه شان د سیول نافرمانی اعلان یې هم کړی وو ځکه عمران خان د وزیر اعظم څوک نه لری کړی شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د دیوا خبرمنو وريدونکو د دیوا خبري خبرونه دوام لري او تاسو د ملتيات څخه مننه کوم چې تر دا د مزمک سره په خبرونه کې مالیا صاحب د خبرونه کې تاسو لپاره بیل بیل راپورونه د سیمې څخه او نړیوال لرو چې تاسو ته وار په وار په خبرونه کې وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ او دا مهال هم زو د اسلام آباد ولوري ته چې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د ملي امنیت او د مطبوعاتو د رول په حق لایوي غونډې ته په خپل وینا کې د کورنیو چارو د مرستیال وزیر شهریار اپریدی د هیواد د رسنیو په تګلارو باندې نیوکې کړې دي او زیاته کړې ده چې د ملي امنیت ساتنه یوازې د پوز د ځوانانو کار نه دی بلکې میډیا یا رسنۍ او ټولنه هم په دې کې مهم رول لوبولی شي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د اسلام آباد څخه ارشاد حسین په خپل راپور کې.
د پاکستان مرکزی حکومت د وړاندې څخه د بیلابیل فشارونو او قدغنونو سره مخ د هیواد په میډیا غږ کړی چې د قومي سلامتیا په ساتنه کې خپل رول ولوبوي. خو د صحافتي تنظیمونو مشران وایي چې د پاکستان میډیا د ملي سلامتیا په اړه د خپلو ذمہوارو نه ښه خبر ده، ولې د قومي سلامتیا په نوم به د میډیا زورول ونه مني. اسلام آباد کې د زیارت پر ورځ د قومي سلامتیا او د میډیا د کردار په اړه یو سیمینار ته خپل وینا کې د کورونو چارو مرستیال وزیر شهریار افریدی میډیا په پالیسیانو ټکونه وکړل او وی ویل چې د قومي سلامتیا حفاظت کول یوازې د پوز دنده نه ده، بلکې د هیواد میډیا او ټولنه هم په دې کې مهم رول لوبول شي. شهریار افریدی ویل زمنګ لپاره تر ټولو لومبه پاکستان دی او پاکستان د سیمې د سلامتیا یو مهم شراکت دار دی او موږ لبا د خپلو خلکو خوشاله ول وی خوای موږ د خپلو پرځې د غیر ملکیانو د خوشاله ولو پالیسي خپل کړی دی. د کورونو چارو مرستیال وزیر د میډیا د کردار په بل دا بیان په یو داسې وخت کې ورکړي چې پرستو کې د پاکستان میډیایي ادارو په سلګونو کارمندان د فندونو د نشوالي لکبله د خپلو دندو ګوخه کړي او په سوشل میډیا نیوکه کیږي چې میډیایي ادارې هغه کسان اوکاږي څوک چې د پوز عدالت او حکومت پر ضد تنقیدی خبرونه او رائے ورکوي. د پنده او اسلام آباد د خبريالانو د ګډ سازمان صدر مبارک زیب وای قومي سلامتیا یو پراخه ټکی دی او د پاکستان میډیا چرې هم د قومي سلامتیا په اړه د خپلو ورونه مخ نه دی اړولې. نومبلې زیاتوي چې د میډیا مثال د واج ډاګ دی، هغه به لکم کمی او زیاتی هغه سر رپورت کوي چې د هیواد د پالیسیانو او تګلارې په اړه به او خبر ورکول د آئین لاندې د میډیا بنیادی حق دی.
خبره دا ده چې لکه ته وستا په نشت سکیورټي په آل کې ته پابندې لګول غواړي ته چې نه ته بسنه ویل کته اوس یو کا سټېټمنټ ورکړې دی دغه بارے کې. نو دا خبره خدانه چې نشت سکیورټي خبره ده، هغه نشت سکیورټي یو ډېر کم دی لکه دا به دا به ډیفاین کولو ضرورت دی چې دا غو نیشنل سکیورټی دا غو مطلب څه دی.
سیولونکی وای پاکستان چې د مخکنه د خبريالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځیدلی دی او دلته د مذهبي سختریزه ټوپک ماره او د هیواد په سیاسي چارو کې د پوس پلاس وهنه خبرې نشي کېدی. فریډم نتورک نومي غیر دولتي ادارې لخوا سکل جاری شوی یو رپورت کې ویلي شوی چې یوازې په تیر یو کال کې پاکستان کې 15 خبريالان د خپل پېښورانه دندو دوران ژوند د لاسه ورکړی دی او دغه ادارې د خبريالانو د زورونو په 70% پیښو کې د ریاستي ادارو پلا ګوتې اوچتې کړې دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
تندروا مذهبی ډلې تحریک لبیک چې تیر کال په پایتخت اسلام آباد کې کوم احتجاجونه کړي وو، په دې اړه د مقدمې فیصله د پاکستان سپریم کورټ د دې مقدمې فیصله ځنډولې ده. په داسې حال کې چې سپریم کورټ تیر ورځ له حکومته سپیناوی غوښتی وو چې وایي تندروا مذهبي ډله تحریک لبیک څنګه د یوه سیاسي ګوند په توګه ثبت کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د پیر ولایت شاپور رپورٹ کیا ورو
مشر قاضی ویلی چې آسیه بیبی بغیر د شهادت نه اته کال د مذهب سپکاوی د روغ الزام باندې بندیوان ساتل خی چې د پاکستان عدالتی نظام انصاف ورکولو کې شل ثابتېږي او دا چې دا پراخه اصلاحاتو ته اړتیا لري. پرستو کې د آسیه بیبی خوش کولو پریکل په سر د مذهبي تندرو ډلې تحریک لبیک لخوا ګرد هیواد تړلو وروستو مرکزی حکومت او یاد ډلې ترمنځ یو لوزنامه شوې وه چې پکې یوه نقطه دا هم چې حکومت به دغه پریکل په ضد بیا کتنې اپیل کوي او دا چې د آسیه بیبی نوم به سفري بندیزونو په نوموړ کې اچولی شي. خو په دې ترڅ کې د برطانیې پارلماني غړي د یو پوښتنې په جواب کې مشر قاضي په ډاګه کړی چې دوی به په دې اړه د قانون د چوکاټ نه بهر هیڅ ګام نه پورته کوي.
On the peace field is concerned, I assure you, though it may not be that I am expressing my view about the case which might come before me, I assure you that our law does not provide any such kind of action, and I am sure that judiciary will not pass it.
دی وای چې تر څو آسیه بیبی د ملک نه بهر تلو باندې د بندیز خبره ده نو دا وخت به په دې باندې خبره کول زما لپاره مناسب نه وي. خو زه تاسو ته دا باور ورکوم چې د پاکستان اعلی عدلیه پړوان کې دا قضیه راغله نو دې باندې به هیڅ غیر قانوني فیصله نه کیږي. مشر قاضي دی یو بل پاکستانی نژاد برطانوي پارلماني غړي لخوا آسیه بیبی ته برطانیه کې پناه ورکول سپارښتنه سره اتفاق نه دی کړی او جسټس ثاقب نثار ویلي چې زه په دې حق کې یم چې آسیه بیبی پاکستان کې پاتې شي او دا چې د پاکستان ریاست د آسیه بیبی او د دې د خاندان ټولو وګړو حفاظت خپل دستوري موارد سر ته ورسوي. او بیا هم لندن کې د خبريالانو سره خبرو کې د مشر قاضي نه وپوښتل شول چې عدلیه د سیاستمدارانو په ضد عدالت د سپکاوي په تور کاروایي کوي خو مذهبي تندرو ډلو باندې لاس نه اچوي. نو د دې په جواب کې ثاقب نثار وینا و چې تاسو ته به یو څو ورځو کې پته ولګي. دا په داسې محل چې د پاکستان حکومت د آسیه بیبی خوشی کېدو نه پس د دې هم په پاکستان کې د موجودګۍ پخلی کوي او ملکی او نړیوال مطبوعات د آسیه بیبی د خاندان د غړو د خلی وای چې مذهبي تندرو وډلې دوی پسې کور په کور لټون کوي او د آسیه بیبی وکیل د جرمني حکومت ته آسیه بیبی ته د پناه ورکولو اپیل هم کړی دی. د آسیه بیبی پریکړې په ضد احتجاجونو نړوان د مذهبي تندرو وډلې تحریک لبیک تیر کال هم اسلام آباد کې د ختم نبوت قانون کې بدلون په سر احتجاجي ناسته کړې وا او د پاکستان سترې محکمې د اغه حکومت او تحریک لبیک ترمنځ شوې لوزنامه د ریاست ټیټیدل ګرځولی وو او سترې محکمې په دې قضیه کې جاری کړل شوی موقتی امر د لارې د مرکزی حکومت نه فوزي استخباراتي ادارې ISI قانوني اختیاراتو باندې سپیناوي غوښتلې دي او دغه کیس نننه اوریدنې په محل دو کسیزه بنچ د مرکز نماینده وکیل په غیر حاضر پاتې کېدو باندې هم سخت نیوکه کړې دي، او بیا اعلی عدالت د فیض آباد احتجاجي ناستې قضیه فیصله محفوظه کړې ده، کوم چې عدالت په خپل خوښه سو وختوم اورولې شي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
محل زو یو بل سیمیز راپور ولوري ته چې هند پاکستان سره د کارتر پور لوی لاریا پولی جوړولو اجازه ورکړې ده، او پاکستان د دغه پریکړې هرکلی کړې. دغه کومه سیمه ده او دا کار څنګه شوی دی او نور تفصیلات یې سدي د الیاس خان څخه په دغه راپور کې اورو.
د کرتارپور پولی په اړه د هند حکومت توثیق د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری د دواړو هیوادونو ترمنځ د امن لپاره شوي هڅو ګټه ګرځولې ده. په خپل یو ټویټر پیغام کې د ویلي دي چې دا په صحیح لور اغېسته شوی ګام دی، او موږ تمه لرو چې مستقبل کې به هم داسې نور ګامونه اوچتول شي چې لوجې به د پولی دواړو اړخو ته د امن فضا جوړولو لپاره ډاډګیرنه وکړي. نن اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال فواد چودھری وایي،
ہندوستان کی کابینہ نے جو ایک تجویز پہلے گئی تھی، اس کا زیادہ جو ہے وہ ہیومینٹیرین اینگل ہے. ظاہر ہے کہ اس دفعہ 550ویں سالگرہ ہے بابا گرو نانک جی کی، اور کرتارپور جو ہے وہ ان کی برتھ پلیس.
ہند لخوا دا کرتارپور سڑک کلاولو فیصلہ یو خوشبینہ پریکڑا دا، اور ددی دا ٹول نہ زیادہ گٹے با سیکان ہوتا ترلا سشی دا اوئی چ پاکستان دا فیصلہ دا بشری سوچ پترس کے کڑے دا. دا اطلاعات وزیر ویناوا چ کرتارپور دا سیکانو مذہبی شر گرو نانک دے زیگیدن زائے دے، او دے گرو نانک دے 1550 میں زیگیدن ورس پا مناسبت سرا دا یو خفی صلح دا.
جو مقصد ہے وہ ریجن پیس کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو چاہے ہندوستان ہو، ہم امن کی بات کرتے ہیں، اسی پالیسی کو لے کے ہم اس پہ بھی آگے.
فواد چودھری زیادہ تکڑا چھ پاکستان ہند او افغانستان سرا امن او تعاون غواڑی، او منگا دا امن خبری کو او ہم دے تگلار سرا اڑان دے تلل غواڑ. بلخوا خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی ہم پخپل یو ٹویٹر پیغام کی ویلی دی چھ پاکستان دا اڑان دینا ہندی حکومت تویلی او چھ دوی دا گرو نانک دا 1550 میں زیگیدنی دورتی پا موقع دا کرتارپور پولا کلاولو فیصلہ کرے دا. دا ویناوا چھ وزیر اعظم عمران خان با دا نومبر پا 23 نیٹا دا کرتارپور سڑک بنیاد دیکھ دی. خارجہ وزیر پا خپل پیغام کے پاکستان کی اس دن کی سکانو تا دا خوشحالی پا دے موقع مبارکی ہمور کرے دا. بلخوا دا ہند خارجہ وزیر دا پاکستان لخوا دا کرتارپور پولا کلاولو دا فیصلے ہر کلے کرے دے. پنیوی ڈیلی کی پاکستانی سفارت خانے تا پخپل یو خط کی خارجہ وزیر دا فیصلہ خوشبینہ گرځولې دا، او ویلی دی چې هند حکومت په ضلع ګرداسپور کې د ډیرا بابا ګورو نانک نه تر نړیوالې پوری پولی سړک جوړوي، او د پاکستان نه خواست کړی دی چې دوی دې د خپلې پولی نه کرتارپور سیمه پورې سړک جوړ کړي، چې دغه رنګ د مذهبي رسوماتو دپاره د هند نه پاکستان ته تلونکي سیکانو ته سہولتونه میلاو شي. د هند نه هر کال د زرګونو په شمیره کې سیکان خپل مذهبي رسوماتو دپاره پاکستان ته ځي، خو تر اوسه پورې دوی صرف د پنجاب حسن عبدال سیمه کې د پنجا صاحب گردوارې ته د عبادت لپاره ځي، چرته چې د دوی مذهبي پیشوا ګورو نانک عبادت کول، او دلته د ده د پنج یو نشان هم موجود دی، ځکه دې ځای ته پنجا صاحب هم ویلی شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 202-205-0003.
درنو عزتمن اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه دوام لري او په سوشي بوکي به بیا راز او تاسو په وړاندې او تاسو ته خبرونه وړاندې کوو او نور راپورونه هم د سیمې په اړه وند لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
درنو عزتمن اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه دوام لري. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ کال 2023 د نوومبر د میاشتې 22 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د ماښام شپږ نیمې، په افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار اته نیمې بجې شوې دي. ستاسو قربانی یو، ستاسو په وړاندې زه منزه شهید
او زه بارکوال میاخیل.
یو وار بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ملیشیا کې وی غونډې ته په وینا کې داوه کړې چې مخالف ګوندونه حکومت نسکورول غواړي. د عمران خان دغو داوو او په مخالف ګوندونو نیوکو ته د حزب اختلاف مشرانو په ځواب کې ویلي عمران خان په بهر نړۍ کې پاکستان بدناموي.
یہ بڑا افسوسناک بات ہے کہ خان صاحب مختلف کنٹریز میں جا کے اپنے ہی ملک کا بدنامی کرتے ہیں.
بلې لوري ته د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله ویلي چې داسې نه ښکاري طالبان د جګړې ختمولو په اړه جدي وي. او ولسمشر اشرف غنی کابل کې د ځانمرګي برید پړه پر طالبانو اچولې ده. هغه زیاته کړې چې نړۍ ته پکار دی د ترهګرو ځالې له منځه یوسي.
د افغانستان په دودیز سیاست باندې، جوړښت باندې، موږ په ملي هویت باندې حمله وسوه. دا بې ځوابه نه شو پرېښودی.
امریکا وایي د یمن د سولې خبرې به په راتلونکي میاشت کې پیل شي.
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له هیواد بهر په ملیشیا کې په مخالفو سیاسي ګوندونو د سختو نیوکو وروسته د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ویلي عمران خان په بهر نړۍ کې د پاکستان نوم بدناموي. عمران خان په کوالالمپور کې یوې غونډې ته په وینا کې دعوه کړې چې مخالف ګوندونه د ده د حکومت د نسکورولو لپاره هڅې کوي. هغه زیاته کړې چې مذهبي او روشنفکره دواړه یو ځای سوي چې د هغه په وینا جمهوریت وژغوري. ښاغلی عمران خان دا دعوه په داسې وخت کې کړې چې خپل د هغه په حکومت د توندراو مذهبي ګوندونو سره د نږدې اړیکو تور لګول کیږي. د هغه دغه خبرو ته په ځواب کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو ویلي عمران خان چې خبرې کوي نو دا ترې هیر وي چې د قام استازیتوب کوي.
بلې لوري ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د نوم اخستو پرته ویلي د شعودونو او ځانمرګو بریدونو ملاتړې ځالې د روزنې مرکزونه او مالی سرچینې په ګاونډي هیواد کې دي او د کابل ځانمرګې برید پړه یې پر طالبانو اچولې. بلې لوري ته د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالعبدالله ویلي چې طالبان د سولې خبرو اترو په اړوند جدي نه ښکاري. اخوا د امریکې بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیټر نوورت هم د کابل برید په سختو ټکو غندلې دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل ویلي افغان دولت ورسره د وژل شوي پولیس افسر طاهر داوړ د وژنې په اړه تر اوسه څه معلومات نه دي شریک کړي. په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په خبرو کې ښاغلي فیصل وویل پاکستان د خپل ولس افسر د وژنې په اړوند پلټنې پیل کړي او افغانستان ته هم د پلټونو خواست کړی دی. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکی پولیس افسر طاهر داوړ د اکتوبر په 16مه له اسلام آباد بيدرک سو او وروسته مړی افغانستان ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وموندل سو. د وژل شوي پولیس افسر طاهر داوړ زوی امجد طاهر د پلار د وژنې د پلټونو لپاره د نړیوال کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده.
بل لور ته د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع باجوړ کې د سړک غاړې خاخ یو بم چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او ګاډی یې هم لمینځه تللی دی. سرچینې وایي چې وژل شوي کسان لومړی د طالبانو سره و خو وروسته حکومت ته تسلیم شوي او د امن کمیټې غړي وو.
بل لور ته افغانستان سره پر پوله د پرتې قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې د امن کمیټې پر دفتر چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور پکې ټپیان شوي دي. سرچینو وی او ډیوا سره په خبرو کې ویلي چې چاودنه د حکومت پلو طالبانو د امن کمیټې په دفتر شوې ده، خو په سم دستي ډول دا نه ده معلومه شوې چې چاودنه د دوی پر مرکز بل چا کړي که پر دوی په خپله شوې ده.
بل لوري ته د روسیې پوځي استخباراتي ادارې مشر چې د امریکې د کال 2018 په ولسمشیزو ټاکنو کې لاس لرلو باندې تورن و، د چهارشنبې یا شروع په ورځ ومړ. د روسیې د دفاع وزارت د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د ایګور کوربوف د مړینې اعلان وکړ. هغه وویل چې ښاغلی کوربوف د سرطان یا کینسر د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. د امریکې حکومت په نوموړي د امریکا په ټاکنو کې د لاس لرلو تور پورې کړی و، خو د روسیې چارواکو دغه ادعا رد کړې ده.
د امریکې د پارلمان غړو پر ولسمشر ترامپ نیوکه کړې، وایي سره له دې چې اعتراف یې کړی چې کېدای سي سعودي شاهزاده محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس ولري، خو بیا هم وایي چې د سعودي ملګرتیا ورته ارزښت لري. که څه هم امریکا سعودي د خبریال خاشقجي د وژنې ذمهوار ګڼي، خو ښاغلی ترامپ تېره ورځ ویلي وو چې سعودي ته به ورشانه کړي. بل لور ته ولسمشر ترامپ تېره ورځ بیا د سعودي عربستان مننه کړې چې وایي په نړۍ کې د تیلو د بیو په کموالي کې مرسته کړې ده.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په مذهبي مراسمو د لمانځلو د شوي برید غچ باخلي او طالبان د دې پیښې له مسؤلیت څخه نشي خلاصېدی. بلې لورې ته اشرف غنی پر ګاونډي هیوادونو هم تور پورې کړی دی چې هلته اوس هم د ترهګرو ځالې دي چې په نړیوالې ټولنې هم غږ کړی دی دغه ځالې له منځه ویوسي. نور تفصیلات یې تاسو ته د کابل څخه حکمل روان سادات په خپل راپور کې وړاندې کوي.
جمهور رئیس اشرف غنی د میلاد نبوي د لمانځلو په مراسمو شوی ځنمرګي برید کې پرون مخام دی ټپی شوو کسانو د پښتنې پر مهال ویلي په علماو برید به بې ځواب نه پاتې کیږي. اشرف غنی ویلي د هیواد دښمنانو زموږ ټول اخلاقي او شرعي حدود مات کړل او د افغانستان په دودي سیاست جوړښت او په ملي هویت شوی برید ته به ځواب ورکوي. اشرف غنی د سه شنبې په شپه د وروستي خونړي برید پر مهال د ټپی شوو کسانو څخه د حال احوال اخیستو پر حال زیات تکړه هر هغه چا چې انتحار او انفجار د لومړي ځل لپاره د هیواد تر وړي دي شوی حمله مسول دی.
د افغانستان په دودیز سیاست باندې، جوړښت باندې، ایموک په ملي هویت باندې حمله وسوه. دا بې ځوابه نشو پرېښودی. چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل دپاره راوړ، د پرونی حمله او فاجعه مسول دی.
وړمه ورځ نه وخته کابل کې د میلاد نبوي د لمانځلو په مراسمو شوي ځنمرګي برید کې 55 تنه وژل شوي او 49 تنه نور ټپیان شوي او په دې پیښه کې زیات مرګ ژوبله افغان دیني علماو ته رسیدلې وه. د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی او طالبانو په یوې اعلامیې کې دغه پیښه غندلې. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي طالبان یوازې د دې پیښې په غندلو سره خپل ځان له مسؤلیت نه شي ژغورلی او په وینا یې طالبان باید د افغان وژنې مخنیوی لپاره عملی سولی ته کار وکړي.
طالبان یوازې د دې پیښې په غندولو خپل ځان له مسؤلیت څخه نسی ژغورول. دوی باید عملا سولی ته کار وکړي تر څو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسي.
اشرف غنی ویلی له 14 او ځنمرګو بریدونو ملاتړي ځالې د روزنې مرکزونه او ملي منابعو په ګاونډي هیواد کې دي. نوموړی وایي د افغانستان د خلکو زغم پای ته رسیدلی او له نړیوالو څخه یې غوښتنه وکړه چې د دې ځالو مرکزونه او ملاتړي هیوادونه په منطقي توګه په ګوته کړي.
د انتحار او انفجار ملاتړي ځالې د روزنې مرکزونه او مالي منابع زموږ په ګاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه غواړو چې د دغو ځالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکي هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي.
جمهور رئیس اشرف غنی په داسې حال کې د نوم له خودلو پرته د افغانستان د یوه ګاونډي هیواد له ترهرګرو په ملاتړ تورن کړی چې تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې د ترهرګرو د روزنې ځالې او مالي ملاتړ مرکزونه په پاکستان کې دي. پاکستانیو چارواکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په خاوره کې د ترهرګرۍ مرکزونه شتون نه لري او د ترهرګرو له ګواښ څخه ګڼ زیانونه یې لیدلي دي. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغان دولت ورسره د وژل شوي پولیس افسر طاهر داوړ د وژنې په اړه تر اوسه څه معلومات نه دي شریک کړي. د وژل شوي پولیس افسر کورنۍ غوښتنه کړې چې د وژنې پلټنې دي د یوه نړیوال کمیشن په وسیله وسي. تفصیل یې له اسلام آباده د رابیه پیر په رپورټ کې اورو.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي پولیس افسر طاهر داوړ د اکتوبر په 26 نیټه د اسلام آباد څخه بې درکه سوی چې شاوخوا دوی ونې وروسته یې مړی د افغانستان د ننګرهار ولایت څخه ترلاسه سوی و. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د ونې خبري غونډې سره په وینا کې د اس پی طاهر ته وژنې غندنه وکړه او د یو پښتنې په جواب کې وویل
افغانستان هاز ناٹ شیئرډ اني انفورمیشن ود اس یټ.
افغانستان زموږ سره تر اوسه هیڅ قسمه معلومات نه دي شریک کړي او موږ هیله لرو چې افغان چارواکي به پلټنې وکړي او پاکستان به په دې اړه کېدونکي پرمختګ څخه خبر کړي. دوی زیاته کړه چې په پاکستان کې په دې اړه پلټنې روانې دي. د اس پی طاهر داوړ د وژنې پس په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر زخیل وال هم ویلي وو چې دواړه اړخونه ته پکار دي پلټنې وکړي سي. خو د وژل شوي پولیس افسر طاهر داوړ زوی امجد طاهر او پلار د وژنې د پلټنو د پاره د نړیوال کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د ونیزه خبري غونډې په محل د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څخه د امریکا او د طالبانو ترمنځ کېدونکو خبرو په اړه هم پوښتنې وسوې چې په جواب کې دوی ویل
وی آر اویر اف ډایرکټ کانټیکټس بټوین د یو اس اند د طالبان اټس ا ویلکم ډیولپمنت.
د امریکا او د طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه په رابطه خبر دي د دغه پرمختګ هرکلی کوي. دوی زیاته کړه چې پاکستان د مودې راهیسې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره سیاسي خبرو ټینګار کوي. د افغانستان د روغې جوړې د عمل پاړه د امریکا استاذي زلمی خلیلزاد د سیمې دویم ځل سفر کړی دی چې پکې په قطر کې د طالبانو سره هم خبري سوي دي. په دې اړه پاکستان د ملا عبدالغنی برادر په شمول نور طالب مشران هم خوشي کړی دي. شاغلی زلمی خلیلزاد ویلی وو چې د ستونزو او چیلنجونو سره سره بیا هم د افغانستان د خبرو په اړه خوشبینه دي. د چیړونکو وینا ده چې د خبرو په اړه ټوله تړلې کتونه سنجیده دي خو بیا هم ډیر زر سهیلې نسیلرالي. د پاکستان په خوانی سفارتکار سید سعید د ډیو ریډیو سر خبرو کې وایي
سنجیده دي او ابجکټیوز ډیفرنت دي. امریکانانو دا ابجکټیو دی چې دا طالبان مخکې مونږ سره خبرې وکړي او بیا د افغان حکومت سره دی وکړي او بیا د ریکنسیلیشن وکړي. او د طالبانو مقصد دا دی چې امریکانان د اتنا ویډرال وکړي پریزنرز دی اگر رها کړي. زما خیال دی مشکل ده او
دوی په دې اړه د پاکستان رول هم ډیر اهم ګرځوي او وایي
طالبان لیډرز دلته یې نه کنه نو دغه فیملیز خو دلته یې کنه څه انفلوئنس لري.
واشنگتن او کابل ته پاکستان څخه طالبان خبرو ته تیارولو په اړه خپل د کردار لوبولو غوښتنه کوي. امریکا او افغانستان دا تور هم لګوي چې پاکستان خپل په خاوره تراګرو ته پناه ورکړي بلکې د دوی مرستي هم کیږي. څوبرځي وړاندې هم امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ یو امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلی وو چې پاکستان ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکایي صدر دغه ټولې دوی غلطي کړې وی او ویلی وو چې د تراګرو سوداګری په ضد د امریکا په جګړه کې یې په زرګونو کسان وژل شوي او په اربونو ډالرو تاوان ورته رسېدلی دی. د پاکستان فوج هم ویلي وو چې پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې په لړ کې خپله برخه وساتي، خو د پاکستان احترام او امنیت ته به لومړیتوب ورکوي. رپورټونه وایي چې د صدر ټرمپ ته دغه بیان او د پاکستاني مشرانو لاړخه د ټویټس باوجود امریکا اوس هم پاکستان په سیمه کې یو اهم ملګری ګرځوي.
دا د وی او ای دیواخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پښتونخوا په کورما او د پاکستان په نورو سیمو کې ورستیو فرقیزو پیښو ته په کتو سره د فرقیز هماهنګۍ پر موضوع یو سیمینار شوی دی. د سیمینار برخوالو په هیواد کې د فرقیز هماهنګۍ پر وده باندې ټینګار کړی دی. تفصیل د ابراهیم شینواری په رپورټ کې اورو.
د دې نن چې کوم زمونږ دا مشاورت دی د کیمپ او د اسلامي نظریاتي کونسل په تعاون سره، دې مطلب دا دی چې پکورما کې یعنی پاړه چینار کې اوپ صدا کې مونږ وګورو چې شیعه سنی په منځ کې جو کوم لړېواله دی، د دې مشکلاتو اسباب څه دي او د دې قیمت څه ده، څومره لوی نقصان وشو او بیا د دې نه د وتلو طریقه څه ده. نو همدغه مشران موجود دي، علما هم دي، ملکانان هم دي، شیعه نقطه نظر او سنی نقطه نظر او ماهرین هم موجود دي. نو دا یو مشاورت روان دی، انشاءالله مازیګره پورې به
ګورو. جی خبره دا ده چې مونږ کدا خبرو کو چې د اسباب څه دي، دا شکل نه شروع شوی دی، دا خبره بیا اوږده شي او دا نه ختمیږي. خبره کو چې د وی فارورډ مخکې به مونږ څنګه ځو، او دې کې چې د بالکل د علماء کرام چې کم کردار دی کنه اډر پوزیټیو پکار دی جی، بالکل دا مسله کې انصر دی کې شامل دی. نو ما خو جی دې کې خبرو کا چې مونږ دې دې لپاره یو قابل عمل یو جامع یو دسه پروگرام جیو تربیتی ورک شاپ دی دا پاره دا کو سپریټ ورک شاپس دی علماء کرام دا پاره دی دا سیول سوسایټی دا پاره دی دی سټوډنټس دا پاره اول دی دا پاره یو ورک شاپس کو بیا دی دی بل مکتب فکر دا پاره او بیا دی یو زه کینو جیو دی باندې یو سو خبري وشي او دی دا مونږ وایو چې ر دینه سونه نقصان شوی دی اوس پورې مونږ دا کار په کومه طریقه کړی دی دا غي انجام څه دی اوس به دا تبدیل کول غواړي او دا بیسیک اسلامک ټیچینګز دی دا به دی دا خل غواړي. نو ان شاء الله تعالی زه امید لرم چې ډیر ښه فیوچر دی جی.
ها زمانه ما ملک حاجی اقبال حسین تورای دی او زه خو دا غواړم کنه چې دا زموږ د مسلکی څوک مسلې دی په کور می کې امن دی دا دې زر حل شي او دا په وی خبرې باندې حل کیږي. څوک مو مری ماهیدا کړی دی هغه مری ماهیدا زمونږه روډ میپ دی هغه روډ میپ باندې څه پرې کین عمل وکي او سره د سټیټ څوک مو انتظامیا دی هغه وی سره تعاون وکي او وی په نګره باندې په دې څه وی هم پکې شامل دي ماهیدا کې. نو امید دا مسله به ډیر اسانه سره حل شي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
د امریکای د پارلمان غړو پر ولسمشر ټرمپ نیوکه کړې، وایي سره له دې چې اعتراف کړی چې کېدای شي سعودي شاهزاده محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس ولري، خو بیا هم وایي چې د سعودي ملګرتیا ورته ارزښت لري. تفصیل له نوشیروان قلندر څخه اورو.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د کانګرس د ځنو غړو لخوا د سعودي عرب خبريال جمال خاشقجي د وجنې په تناظر کې د بیان د سختو نیوکو سره مخ کړی دی چې پکې صدر ټرمپ ویل دي د هیواد قومي سلامتی او اقتصادي مفاد ورته د بشري حقوقو د اندېښنو نه زیات درناوی لري. صدر ټرمپ دا خبرې په وایټ هاوس کې خبريالانو سره کړې دي. صدر ټرمپ په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیو راټیټولو په سر د سعودي عرب مننه کړې ده. د دې بیان نه وړاندې صدر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د ریاض په خلاف به د جمال خاشقجي د وجنې په لړ کې د خپل دریځ نه وروستو کیږي نه. د نهې پر ورځ صدر ټرمپ دا هم ویلي وو چې سی آی اے په دې باور دی چې هم سعودي ولی عہد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د وجنې امر کړی وو.
حقیقت څه دی؟ ممکن ده دا کار محمد بن سلمان کړی وي یا نه، خو که همدغه شان د ایران بدخویې ته وکتلی شي نو تاسو لیدلی شئ چې ایران په شام کې څه وکړل. د زرګونو خلکو په وژنه کې ککړ بشرالاسد سره ایران کلک ولاړ دی او موږ په دې لړ کې د سعودي عرب سره ولاړ یو.
په کانګرس کې د ریپبلیکن او ډیموکرات دواړو ګوندونو غړو د صدر ټرمپ سعودي عرب په حق کې نرم بیان باندې سخت نیوکې کړې دي او د سینیټ د خارجه چارو د کمیټې چیرمین چې تعلق یې هم د صدر ټرمپ د پارټي ریپبلیکن سره دی د سعودي عرب سره د یووالي په وینا سخت نیوکې کړې دي.
دا ډېر نازک وخت دی چې موږ تر لسیزو راسې د سعودي عرب سره ولاړ یو، چرته چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان غوندې کس هم شته او زه یقین لرم چې د جمال خاشقجي د وجنې امر هم د جاری کړی و. خو زه دا وایم چې کوم بیان جاری کړی شوی دی د امریکا لپاره نه، لکه چې دا د سعودي عرب لپاره ورکړی شوی وي.
یو بل سینیټر لینډ سی ګراهم هم په ټویټر خپل پیغام کې لیکلی دی چې د امریکا لخوا په نړیوال کچ دا کیس په غیر موافقه حالاتو کې قتل کیږي، خو د خبرداري کړې دی چې دوی په دې مسله اخلاقی آواز او مضبوط اساسه یعنی د بشري حقوقو غږ بیللی دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
اوس د کرکټ پر موضوع غږیږو. پاکستان د کرکټ په نړیواله شورا یا آی سی سی کې د هند په خلاف مقدمه بایللې ده. دا چې په پاکستان کې د کرکټ یا د لوبو د چارو پوهان دی ته په څه نظر ګوري، په دې اړه زموږ له همکار افتخار حسین سره خبرې کوو چې همدا کړی سټوډیو ته راغلی دی. افتخار صاحب خیر راغلی.
مننه مننه برکات.
که دا راته وایي چې پاکستان چې په آی سی سی کې د هند په خلاف دغه مقدمه بایللې ده، د دې تفصیل څه دی؟
دا سیده چې پاکستان په کال 2014 کې د هند سره یو میمورینډم آف انډرسټینډینګ یا داشت چې موږ ته لاسلیک کړو چې موږ به دواړه هیوادونه په دغه لوزنامه کې وی چې د کال 2014 نه تر کال 2023 پورې دوی شپږ د کرکټ سیریز کوي چې پکې به سلور په پاکستان کې کیږي. دا د پاکستان لخوا دا هڅه وه چې نړیوال کرکټ خپلو میدانونو ته بیرته واپس راوړي، کم چې په نړۍ کې تر اوسه پورې یو فکرمندي ده هغوی پاکستان ته نه راځي. او د پاکستان زیاتره سیریز یا لوبې ټولې په دوبۍ یا په بهر ملکونو کې کیږي او د هغې وروستي مثالونه موږ ګورو چې نیوزیلینډ او د آسټرېلیا سره چې کوم سیریز وي. اوس پر راشو په دغه لوزنامه کې دا خبرې شوې، خو هغې تر مخه دواړو داسې ونه کړی شو چې یو سیریز هم ولوبوي، ځکه چې دا کال 2013 دی او د 2014 نه تر اوسه پورې 15-16 کاله تیر شو، خو یو سیریز هم ونه شو
په خپل هیواد کې
ونه کړی شو. نو دی وی چیرې هند ځکه ونه کړی شو چې هند دوی به کلم هند ته وی پاکستان چیرې سیریز کو، نو هند به ورته وی چې موږ د هند کرکټ بورډ به ورته وی چې موږ ته حکومت اجازت نه راکوي. نو همدغه خبر روانه و. نو بیا دوی په نړیواله شورا کې په کیس وکړ. هغه کیس درې ورځې وړاندې انټرنیشنل کرکټ کونسل خپله فیصله جاری کړله چې دا د هند په حق کې هغوی فیصله ورکړه چې $10 میلیون پاکستان غوښتلې تاوان په توګه چې دوی دغه خپلې ژمنې پوره نه کړې، نو اوس $10 میلیون به راکوي. نو هغوی ورته وویل چې نه، داسې نه ده، بلکې اوس چونکې تاسو دا فیصله بیله نو دا ټول تاوان چې کم شوی دی د آی سی سی په دغه لیګل پروسیډینګز په قانوني کاروای باندې، نو دا غي دا پیسې به مش پاکستان ته وی چې تاسو ورکوي. په دې باندې نن دوه غټو خلکو خبري کړي دي، د پاکستان د کرکټ پخوانی د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټی او اوسنه موجوده چې کم د کرکټ مشر د احسان مانی. رازمه ولی بیلا پاکستان اولنې وجه چې دا نجم سیټی دا نوې چې ګنې دا ولی منګه بیلا بلکې تورونه لګی، اولنې خبره دې کوي چې دا مبهم فیصله ده، واضح نه ده. دویم دا وایي چې د هند اثر زیات دی او مضبوط دی په آی سی سی کې، په نړیواله شورا کې، او د اغوی د اثر د لاندې ده. او بیا پکې نورې خبرې هم کړي، خدای مهمه دي. دویمه خبره چې کومه غټه خبره بیا د پاکستان د کرکټ بورډ کوي، د پخپل د آی سی سی او چارواکه هم پخوانی مشر پاتې شوی سنمانی، دا ډېر سینیئر سړی دی، زوړ سړی دی د کرکټ په دنیا کې. دی وی چې موږ زکه دا بایلا چې زمنګ سره پورا ثبوتونه نو. بیا بل خبره کوي چې موږ له قانوني شخړو کې نه دی پریوتل پکار، او پکار ده چې دا خبره په همکاري باندې شې نو راغونډه شي، نه چې په قانوني لارو باندې. اوس دې هر څه ته چې وکتل شي، ما په دې باندې سوشل میډیا اخبارونه مرکې د دوی ټولو کتلې، نو پاکستان نجم سیټی دام وایي چې موږ به حضور دوی خلاف په کاروایی په کار ده چې وشي. خو احسان مانی څوک چې اوسنی مشر دی دا خبرې نه مني. بلکې زیاتره او مهمه خبره پکې دا ده چې نجم سیټی ته دا پتم وه چې یاره د هند اثر زیات دی، هغوی مضبوط دي په آی سی سی کې، نو د دې هر څه باوجود بیا دا مقدمه کوله ولې.
ډیر مننه افتخار صاحب.
مننه.
اوس هم یو بل ورستی رپورټ ته ستاسو پام را ګرځوم. د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس ډاټ څرګند کړی چې وایي د یمن د سولې خبرې به په راتلونکي میاشت کې پیل شي. تفصیل یې له مجاهد جواد څخه اورو.
په یمن کې جګړه روانه ده، خو دواړو غاړو خبرو ته چمتووالی ښودلی. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د شروع یا چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په یمن کې د تیرو څو اونیو راهیسې د جګړې په لومړیو کرښو کې کوم بدلون نه دی راغلی. ده وویل ائتلافي ځواکونو د هدیدې د بندر شاوخوا سیمو کې چې یمن ته د خوراکي توکو د ورتګ اصلي لار ګڼل کیږي، د یاغیانو په مرکزونو باندې خپل بریدونه درولې دي.
سعودي ان دی امریټس هاف سیسټ افنسیو اپس اراوند هدیدا. دیر هاز بن سټیل فایټینګ. آی وډ
سعودي او ائتلافې د هدیدې د بندر شاوخوا سیمو باندې يرغلیز بریدونه ودرولې دي. کېدې شي په ځینو برخو کې اوس هم جګړه وي، خو زه هغه ته د ټیټی کچې یا وړه جګړه وایم.
میټس د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مارټین گریفتس د هلو ځلو ستاینه وکړه چې د یمن د جګړې ښکېل غاړې خبرو ته چمتو کړي دي، هغه څه چې تر دې مخکې په سپتمبر کې ناکامه شوي وه.
The UN special envoy has been impressive since he arrived in the job. This is heavily a result of his leadership.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د خپل دندې د پیلېدو راسې ډېر اغیزناک دی. دا هر څه د یوې غوره رهبرۍ پایله ګڼم. موږ له هغه سره له نږدې کار کوو، او زه په خپله ورسره ښایي په هرو دوه اونیو کې یو ځل مخامخ یا ټلیفوني خبرې وکړم، او ځینې وخت په یوه اونۍ کې څو ځلې هم سره خبرې کوو.
گریفتس د شروع یا چهارشنبې په ورځ د یاغیانو تر ولکې لاندې صنعانو سیمې ته ورسېده، تر څو له هوتسي یاغیانو سره د هغوی د مشر عبدالملک الهوتسي سره خبرې وکړي. د گریفت سفر یو ورځ وروسته له هغه تر سره شو چې هوسیانو او د هغوی ملاتړو د یمن په پلازمینه کې د مذهبي رسختۍ په ورځ خپل کلک جګړیز دریز یو ځل بیا څرګند کړ. د هوسیانو له ډلې احمد حامد وویل
موږ خپلو دښمنانو ته دا پیغام ورکول غواړو چې څومره چې تاسو د اوږد وخت لپاره منګولې خښې کړئ، نو هغومره به د جګړې په لومړیو کرښو کې زموږ شتون زیات شي. ستاسو د اوږدمهاله جګړې سره به د یمن خلک نور هم ستاسو په وړاندې یو موټی کړي تر څو تاسو وننګوي.
په یمن کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سیف د چلډرن په نامه یو نړیوال خیریه بنسټ اټکل کړی چې په یمن کې د 2015 کال راهیسې چې جګړه پیل شوې ده، له 15,000 څخه زیات له 15 کلنۍ څخه کوچني ماشومان د ولګې له امله مړه شوي دي. د یاد ادارې مرستیالې امریکا غږ ته ویلي یمن ته له بهر څخه د بشري مرستو لړۍ په دې وروستیو میاشتو کې ډیره محدوده شوې ده.
د
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ستمن اوریدونکو د ډیوا خبرونه دوام لري او په څو شیبو کې به راځو او تاسو ته به د 15 منټو نور خبرونه هم وړاندې کوو او له هغې وروسته به تاسو د روانو چارو خبرونه اوري او بیا به هم تاسو ته راځو او خبرونه وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس